السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې دی. ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. نن پنجشنبه د 1402 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي میاشتې 28مه د 2023 کال د جنوري د میاشتې 13مه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وایي دنیا کوښښ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د ډیموکراسۍ فائدې بیانوي، خو دوی به دغه هڅې شنډې کړي. نوموړي دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړې. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار واوسي.
یو مشر به درته غندي بی چې دا نه دی قابل سړی دسې به کوي، دې چې ما د کوي به عمارت څوک به پر قوانینو باندې اعتراض کوي، څوک به د علم په لباس کوي، څوک په بل لباس کوي. کوشش کوي چې ستاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي دا نظام، او دا نظام که ختم کېدی دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کېږي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده دغه راز وویل چې پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونو باید ډډه وشي، ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې که څوک پر امارت یا په علماو انتقاد لري یا اعتراض لري نو په خصوصي توګه دې هغه بیان کړي. مولا هیبت الله خونزاده دغه راز ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي تر څو په دې هیواد کې عملاً شریعت نافذ شي. نوموړي دغه راز د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه. ویل چې په دې اړه یو شپږ مادیز فرمان صادر کړی او په هغه کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیرو نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او دغه راز نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 نویو محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلی چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي او په خبره 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي، خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر 2023 کال کې ویلي چې افغانستان نږدې 13,000 محلي ټولګي لري، خو ژمنه کړې وه چې 10,000 ته به یې لوړوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې په کندهار کې د 1,500 محلي ټولګیو فعالیتونه وځنډول، خو دا معلومات نشته چې دغه ټولګي اوس پرانستل شوي او که نه. ټاکل شوی چې ترکیش هوایي شرکت له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړي. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو پرون چهارشنبه وویل چې دغه خبره د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر حمیدالله خونزاده او په کابل کې د ترکیې د شهر زدافر په کتنه کې رامنځته شوې ده. په کابل کې د ترکیې شهر زدافر دغه راز ښاغلي اونال په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د ترکیش ایرلاین د الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې، خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځې د طالبانو د ترانسپورټ له وزیر سره په کتنه کې د ترانسپورټي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپل ترکیش ایرلاینز هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربي هوایی کرخو کابل ته له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړې. د افغانستان او هند ترمنځ د شلو اوریزو سیالیو د لوبلړۍ درېیم لوبه په دویم سوپر اور کې کوربه هیواد هند لوبډلې وګټله. دغه سیالي د بنګلور ښار په چینسوامي لوبغالي کې د چهارشنبه په شپه ناوخته پای ته ورسېده. هندي لوبډلې د پچې په ګټلو سره لومړی توپ وهنه وکړه او د 214 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لوبډله ونه توانېده چې دغه هدف پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیل غوښتي دي چې د فلسطیني دولت جوړېدو د مخنیوي پر ځای د دې بهیر ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون چهارشنبه په سویس کې د داوس اقتصادي غونډې ته خبرې کولې، د فلسطین د دولت جوړولو ته د حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه له حماس وسله والې ډلې سره په جګړه کې له اسرائیل د واشنگټن ملاتړ ته په کتو شوې ده. حماس څخه دریځه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل د فلسطین ګټور دولت یوازې کولی شي د اسرائیل په ملاتړ او مرستې سره فعالیت وکړي، نه دا چې د دې هېواد له فعالانه مخالفت سره مخامخ شي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب وایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي.
د بدخشان سیمه ییز چارواکي وایي په یوه اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د ځمکې له لارې له چین سره وصل شي.
اوس ادي وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل سي. یو هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وسي.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي د دواړو ولایتونو ترمنځ د غزیدلي سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا حکومت په یمن کې میشته د حوثي زخدریزو وسله واله ډله یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامله کړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دی هدف یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو په اړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوي او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمې او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې وویل چې د دغه برید د هر ډول عواقب په اړه د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دې ډول قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دی.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمي لیدکاته هم لغوه شوې دي. ایران ادعا کړې چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه بلکې د جیش العدل وسله والې ډلې په نښه کول وو. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغې وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جیش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سل تنه ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې ومانه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بدخشان لپاره د طالبانو ولی وای په یوه اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د ځکه له لارې له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبانو ولی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د هوا له ښه کېدو سره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت ولی محمد ایوب خالد ادا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا پنځه میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې شوې دي چې چین سره وصل شي. په یوه هفته کې به انشاء الله افتتاح د وصل کېدو وشي. دا سړک اوس تقریبا اغلی کار په سوی دې سړک کار پاتې دی. دا وصل کېدل چې د چین پورې لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې شوې دي.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د لنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونه افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصیږو. کرایي ټیټه کیږي. هیله ده چې دا برخه عملی شي او داسې ونه شي چې لاروي خو اجازه نه وي او هغوی لاره په رسمي توګه خلاصه نه کړي. باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې مکول شو له هغوی سره راکړه ورکړه ولو.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دي ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست له اړخه کوم بدلون رانولي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت،
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي اړخه کوم بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بېلابېلو پلمو تړلي او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د 13 شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلي دي.
په خوست ولایت کې سوداګر بیا د باروډونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګوراډي او ډنډي پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتک په مختلل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرښې په دواړو لورو کې لسګونه بارلوونکي موټر بند پاتې دي.
له هغه وروسته چې ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 بارولونکو موټرو او له دې سربیره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډریورانو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخترپته ګاډي سور دی شپږ وته سوه ګاډي افغانستان طرف ته داس شپږ وته سوه ګاډي بور دی. په دې کې مې وی دی سبزی دی وریجه دو پاسپورټ طریقه دو مشکله افغانستان خو سپیره یا پخوا پوری روان دی.
خوستی سوداګر وایي چې د پاسپورټ د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مو دا هیله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاص کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، کابل سره به دوی مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مرنه ولاردی، د افغانستان ولاردی، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ډیر کړه د سیاستونو قربانی کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
د موتورخم ډنډ پټان سپین بلدکان وروسته تورخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته، بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسي دوی د میوې تازه میوې موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي هغه تللی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ راتګ ځنډمن شوی دی. په ممکن د لارو د مشکل ته حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي، او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت په یمن کې میشته د حوثي سخدریزو وسله والو ډلې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوملل کې شامل کړه. دا اقدام څو ورځې وروسته تر دې کېږي چې امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثي وسله والو هوایي بریدونه وکړل. حوثي وسله والو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له تودېدو سره هممهاله په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډېر کړي دي.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې دیرش ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سخت دریځې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنګي الوتکو تېره اونۍ په یمن کې د دغې ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرایل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو، خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه وایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداری ورکړی وو چې د یمن 20 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
ازادي رادیو اوري
ل خبرونو ور اخوا.
د برخه کې هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بغښو.
ډیپلوماټ کاریر خبرونې په افغانستان کې د رسمي معارف د حق پر نشټوالي لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې لولو د 2023 په دسمبر کې نړۍ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې 15 اویای مقاله ول مازله. ملګرو ملتو په ځلونو خپل غړیو هیوادونو ته وریاده کړې چې د مهمې اعلامیې تشمن پاتې شي. دا اعلامیه د مسلمانو هیوادونو په شمول د بیلابیلو کلتورونو او دینونو لرونکو هیوادونو لاسلیک کړی ده. د دې اعلامیه په شپږمه ماده کې تعلیم د انسانانو ابتدایي حق بلل شوی دی. اعلامیه وایي هر څوک د زده کړو حق لري، لږ تر لږه ابتدایي زده کړې باید ټولو ته وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید الزامي وي، مسلکي او تخنیکي زده کړې باید ټولو ته مهیا وي او د لوړو زده کړو فرصت باید ټولو ته د وړتیا پر اساس په برابر ډول موجود وي. ډیپلوماټ کاریر خبرونه وایي افغانستان یو له هغو لومړنیو هیوادونو څخه دی چې رسمي د ملګرو ملتو غړیتوب ترلاسه کړی. دا هیواد د 1946 د نومبر په 19 رسمي د ملګرو ملتو غړی شو او د دغه هیواد ټولو په رسمیت پیژندل شویو او مشروع حکومتونو د بشري حقوقو ټولې موافقې او تړونونه تصویب کړي دي. خو د طالبانو حکومت لنجونو څخه دا حق اخیستی دی. طالبانو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته په تدریج نجونې له شپږم ټولګي پورته له ټولو زده کړو منع کړي. ډیپلوماټ کاریر خبرونه وایي اوس د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو دنده ده چې د بشري حقوقو د معاهدو پر اساس د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو د بندیز له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي او هغوی دې ته وهڅوي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو او پوهنتونونو ته پرېږدي. د برېټانیا برمنګم میل رسپانې له داعش سره د همکارۍ په تور د یوې برېټانیایي ښځې د نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ستارفورد ښار یو 40 کلن اوسیدونکی په دې تورنه شوی چې غوښتل په افغانستان کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. دا ښځه په تروریستي فعالیتونو کې د برخې اخیستو په دوو قضیو کې تورنه پیژندل شوې ده.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ غځېدلې سړک دی ورغول شي. دغه سړک ډیری برخه طالبانو د جګړو په وخت په ټراکټرونو اړولې و، خو څه برخه یې د ماینونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خرابه شوې وه.
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولایي په سیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچه په لاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غځېدلې سړک په زخمونو کې خاورې اچوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډی ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لار په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو. ناروغان، سپینجری، ښځې او ماشومان مو پر دغه لاره سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان سا ورکوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پاک باندې ورسېږي، او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعته ده. دومره په تکلیف دي دا خلک چې له غزني د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پرکېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسیدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټران یې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پورې موږ په پاوکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سو را رسېدلی. موږ خو دا سړک جوړ و تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم، نو زموږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړي چې موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دې رخصوختي یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکاره سي، او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار به رغول کیږي. د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي. سروې سوي خو کارنه یې د ژمي له امله ځنډېدلې دي. پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي نه، بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګ راتګ کوي. دغه سړک آن دوران کرښې ته پسې غځېدلی دی.
ستاسو له پیغامونو
زه د هلمند ولایت څخه تاسو ته دا پیغام درکړم. یاره که د چا به ویشي سر خلاصېږي، خو هغه دې اوس له لاس په کار سکي نه. د افغانستان حالات ورځ تر بله په خدای به دې خواته راوړم. یو داسې خلک نه حساب دی چې هغه په دولت کې کار لري او یا د مخه یو داسې سرمایه درلودلې، نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی، او به دغه حکومت خو یې په خدای کسره ورسوي. ورور نور ستاسو خوښه ده، زه خو پر تاسې دا غږ کوم چې تر هر چا پورې زما پیغام رسوئ سي ورسوئ.
محترم، د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول دپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړی. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خواته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته. دی جوړ پس لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته پکار دی. نو دې دوه نیم سوه رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مم کم اسناد نه درويستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی دولت سره خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم همدمره بوایم شاهزادې رادیو زنده باد، آزادۍ رادیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ رادیو زنده باد، یم زنده باد. په خیر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
آزادۍ رادیو.